کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمه دولس بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کوو. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونه کیری چارج بینټ د حق د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د طالبانو له لورې له ښځو سره د جنسیتي تبعیض په هکله څېړنه وکړي. دا پر ښځو او نجونو د طالبانو له لورې لګول شوي بندیزونه د بشري حقونو سرغړونه وبلله او یې ویل چې دا موضوع به په جدي ډول تعقیب شي. بینټ امریکا غږ ته وویل چې اعلامیه او ټویټونه کفایت نه کوي، ځکه یې په خپله د حق د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې دا موضوع وارزوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان غواړي چې ښځې د افغاني ټولنې له ټولو برخو چاڼ کړي. ډي ای ډي آی خبري اژانس د راپور له مخې د برېټانیا د بندنیو چارو وزیر د ښځو پر کار او تعلیم د طالبانو پر بندیزونو په غبرګون کې له هغوی وغوښتل چې خپله پرېکړه بیرته واخلي، او په عین حال کې خبرداری ورکړ چې له دې کبله به میلیونونه افغانان له کړاوونو سره مخامخ شي. پاکستان وایي چې له ازبکستان سره د خپل منځي راکړې ورکړې د زیاتولو لپاره پرون دوشنبه نه یادښتونه لاسلیک کړي دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر سید نوید قمر د ازبکستان د صدراعظم مرستیال خواجایف جمشید سره موافقه وکړه چې د دوو هیوادونو سوداګرۍ ته به د سوداګرۍ راکړې ورکړې د فرصتونو په اړه معلوماتي غونډه جوړه او هڅه به وکړي چې یو بل ته صادرات او واردات په کال کې یو میلیارد ډالرو ته زیات کړي. ازبکستان او پاکستان د افغانستان له لارې سوداګرۍ او راکړه ورکړه کوي. ازبکستان لیواله دی چې د افغانستان له لارې خپل ریل تر پاکستانه وغځوي. او د سپیس ایکس کمپنۍ خاوند ایلن ماسک پر خپل ټویټر پاڼه ولیکله چې په ایران کې د سټارلینک سپوږمکۍ د انټرنیټ کابو سل الی فعال شوی دی. ښاغلی ماسک دا خبره داسې وخت اعلان کړ چې په وروستۍ ورځو کې ایران ته په قاچاقي ډول د سټارلینک ټکنالوژۍ د وړلو خبرونه خپره شوي وو. وال سټریټ ژورنال او ورځپاڼې د خبرونو سرچینو په قول راپور کړی چې په ایران کې د اعتراضونو له پایله دغه هیواد ته د سټارلینک د انټرنیټي سپوږمکۍ د وسلېدو کابو 200 ټرمینونه ایران ته قاچاق شوي دي. ایران په خپل خاوره کې د علي منع اعلان کړی دی او هڅه کوي چې کشف او ضبط کړي. تاسو د ازادي راډیو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دمه طالب لرو. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د جرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې غواړي چې افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو د چلند په اړه غور وکړي. دا چې دا غور به د افغان نجونو لپاره ښه ذریعه وي کنه، د ښځو د حقونو فعال شګوفي کاکړ نظر مو پرې پوښتلی دی.
مګر که چیرته دوی په جدي شکل باندې پی باندې کار وکړي او خپل دا تصمیم عملي کړي، دا به د افغانو مېرمنو لپاره د خوشحالۍ ځای.
په روزګان کې ښځې شکایت کوي چې طالبانو یې پر بیرون تګ بندیز لګولی دی.
دا خبرې ما ته بیخي ډېره بله ورځ به درته راکړلې چې دوی خپل دي په کور کې کښېني دي، نه راوځي دي، داسې نه کوي. یواځې نه سړی یا ښځه لري چې هغه اوس روزانه ووځي که د بازار سودا ووځي.
سعودي عربستان او امریکا په پاکستان کې خپل اتباعو ته امنیتي خبرداری ورکړی دی. دا چې ولې وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. د فوټبال وروستي جزئیات به هم تم شو. ملتیا مو
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي کې د جرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې غوښتي چې له افغانو ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په اړه خبر وکړي. ریچارډ بینج امریکا غږ سره مرکه کې په افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. اخوا د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان له ټولنې د ښځو د محوه کولو په هڅه کې دي. جزئیات په دومره زهري مل په دې راپور کې وره.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو لخوا پر افغان جون او ښځو لګیدلي بندیزونه جدید څاري. ریچارډ بینټ دا محدودیتونه او بندیزونه د بشري حقوقو څخه سرغړونه بولي. بینټ پرون له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي د جرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې د هغه څه په اړه چې د ده له قوله په افغانستان کې له افغان جون او ښځو سره روان دي د جنسیتي ځورونې د جرم په اړه د غور کولو غوښتنه کړې ده او دا محکمه اړتیا لري چې ورته رسیدنه وکړي. بینټ دا څرګندونې اوس تر دې کوي چې طالبانو همدا څو ورځو کې افغان نجونې او ښځې پوهنتونو ته له تلو او په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو هم منع کړي. له طالبانو مو د ریچارډ بینټ د څرګندونو په اړه وپوښتل خو وایاندویانو یې ځواب را نه کړ. هاخوا د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي طالبان هڅه کوي چې په افغانستان کې ښځې له ټولنې محو کړي. هغه تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې له کاره د ښځو منع کول به د میلیونونو افغانانو د ژوند ژغورنې مرستو او تجهیزاتو ته د لاسرسي مخه ونیسي او دا به په هر چا اغیزه وکړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره په غیر دولتي مؤسسو کې د افغان نجونو او ښځو په کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. طالبانو د شنبې په ورځ افغان نجونې او ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ ناوخته یې پوهنتونونو ته د نجونو په تګ بندیز ولګوه. په ورته وخت کې د سعودي عربستان او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم پرون ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یوه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي فیصل بن فرحان او بلاول زرداری بوټو د خوځو د حقونو د تضمین او د ژوند په ټولو برخو کې د دوی د بشپړ او مساوي ګډون پر اهمیت ټینګار کړی. دا ټینګار داسې مهال کیږي چې طالبانو بیا افغان نجونې او ښځې له سیاست او ټولنیز فعالیت راګرځولې او تر خوای د هغوی په زده کړو او تحصیل د بندیز په ګډون ډیر شمیر نور محدودیتونه او بندیزونه هم پر دوی لګولې دي. خو په افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو په اړه د نړیوالې ټولنې او په کور دننه د پراخو اعتراضونو او انتقادونو سره سره د طالبانو په کړنو کې کوم بدلون نه تر سترګو کیږي او ورځ تر بلې خپل پلانونه عملي کوي. د یو شمېر افغان نجونو او ښځو په خبره طالبان غواړي یو ځل بیا د خپلې نوي لسیزې واکمنۍ کړنلاره او سیاست عملي کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د جرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې غوښتي چې له افغانو نجونو او ښځو سره د طالبانو د چلند په اړه خبر وکړي. ریچارډ بینټ امریکا غږ سره مرکه کې په افغانو نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. حق محکمې ته د افغانو نجونو او ښځو د حقونو د تلف کېدو د مسلې وړاندې کولو په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا له مدافع وکیل او د بشري حقوقو له فعال شګوفي کاکړ سره مرکه کړې او پایلې کې ترې پوښتلې دي چې د تپکتو چې تر اوسه په افغانستان کې په خاني جرمي قضيه ته رسیدل نه شوې یا د محکمه به وکړي شي چې د موضوع ته په مسولانه ډول رسیدنه وکړي.
ما ته خو د همداسې معلومیږي لکه د پخوانی تصمیمونه چې نیول شوي وو د نورو جرمونو په مقابل کې چې باید اختصاصي او ځانګړې محکمه ورته تشکیل شي، مګر متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ شاهد داسې یو ځانګړې محکمې نه وو. اوس هم ماته همداسې معلومیږي، مګر که چیرته دوی په جدي شکل باندې پې باندې کار وکړي او خپل دا تصمیم عملي کړي دا به د افغانو مېرمنو لپاره د خوشحالۍ ځای، ځکه چې دغه حقوقونه چې د افغانستان ښځې محرومې شوې دي دغه هغه حقوق دي چې ټول نړۍ ورته احترام لري او د بشر د حقوقو د سازمان دخوا هم دا تایید شوي دي چې هغه کې د تحصیل حق ده، د کار حق ده، د ازادۍ د بیان حق ده او دا زموږ د اساسي قانون په دوام فصل کې هم ټول تایید شوي دي او د شریعت د لحاظه هم دا حقوق هیڅ مشکل نه لري. اصل کې منبع زموږ د قانونونو هم دا شریعت ته چې پکې دغه حقوق موږ ته راکړل شوي دي، نو که چیرته څوک دغه حقوق د چا نه سلبوي هغه په واقعیت سره یو مجرم ده.
بلی، طالبان د ښځو په وړاندې وروستي محدودیتونو او د دوی د کار او تحصیل او تعلیم د منع کولو په برخه کې وروستي اقدامات تمیلي جنبه ورکوي او وایي چې د افغانستان داخلي مسایل ستاسو په نظر د دې طبقاتو چې افغانستان نړیوال کنوانسیونونه هم امضا کړي دي او عملا د نړیوالې ټولنې غړی هیواد دی، نو آیا دا مسایل کیدلی شي د افغانستان یوازې د افغانستان داخلي مسایل وبلل شي؟
همداسې چې جهان د خپل مکلفیت ګڼي چې د افغانستان په داسې یو وضعیت کې دوی سره مرسته ضرورت لري. او لکه تاسو چې وویل چې افغانستان ډېر کنوانسیونونه امضا کړي دي، ډېر مساقونه امضا کړي دي، نو په دې اساس باندې همداسې چې نړیواله ټولنه د افغانستان په مقابل کې د مسؤلیت احساس کوي، نو امارات اسلامي هم باید دا ومني او دوی هم باید څه تصمیمونه چې نړیوال نیسي او هغوی د افغانستان په مقابل کې نیسي، نو دا موږ نشو کولای چې یوازې د افغانستان داخلي مسله وبولو. دا د ټول جهان پورې مربوط ده. هم کله چې یو ملک په داسې یو وضعیت کې دا بشري ناورین خواته روان ده، نو دا دقیق خبره ده چې هغوی مسؤلیت لري او طالبان هم باید دوی سره یو رانه او تعامل ولري.
تازه تیر ورځ د پاکستان او د سعودي عربستان بهراني چار وزیرانو د افغانستان په اړه خبري کړي، ویلي دي چې دوی په ګډه کار وکړي ترڅو طالبان له دې محدودیتونو لاس واخلي او د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. ستاسو په نظر پاکستان د افغانستان د ګوندي هیواد په توګه او د غراز سعودي عربستان په اسلامي نړۍ کې د یو تاثیر گزار هیواد په توګه څونه د افغانستان په وړاندې خپل مسؤلیتونه تر اوسه ادا کړي دي؟
کراشو دغه د افغانستان نننی حالت چې دغه د همدغه ګاونډي هیوادونو او همدغه د نورو ملکونو د ځینو اهدافو لوجه ده، نو په یو شکل باندې دوی موږ سره خپل خواخوږي شریکوي او په بل شکل باندې موږ باندې فشار دم دوی ته خوانوازه شوی ده. او بیا هم د عربستان سعودي چې د یو اسلامي ملک په حیث باندې دا تصمیمونه غندلی دي، دا زه تقدیروم او په دې خوشاله یم انشاءالله چې دا به یو مثبت تاثیر په امارات اسلامي باندې ولري.
مرسلین ارسلاو چې له مدافع وکیل او د بشري حقوقو لفعل شګوفي کاکړه سره د ریچارډ بنت د روستۍ وختونو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 14,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په پاسوال کې اورزګان ته ورشو. اورزګان کې وشمیر خزی وایي طالبانو ورته ویلي چې نور بل کور نه وزي. دوی وایي د طالبانو د دغه پریکړه ورته هیڅ د منلو وړ نه ده چې دوی حق لري ژوند وکړي او ژوند کول د دوی حق دی. دوی وایي له هغه وروسته چې طالبان واکمن شوي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خو په اورزګان کې بیا د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤلین وایي چې دوی هیڅ ډول داسې یو خبرتیا نه ده خبره کړې او د میرمنو دغه څرګندونې ردوي. تفصیل د شریف الله شرافت په دې راپور کې وره.
په اورزګان ولایت کې یو شمیر شذ وای کته هم ایجاب یې کړی وي، خو بیا هم طالبان ورته ویلي چې نور به وازی په سودا کولو پسې نه راوځي. دی وای د طالبانو د پریکړې سخت اندېښمنې کړې دي. فاطمه د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو د پریکړې دا زیاته خوښینه کړې ده چې ویلي دي چې نور به شارت په سودا کولو پسې شذ نه راوځي. دا وای د کورنۍ یوازنی سرپرسته ده او د ټول کور مسولیتونه د دې ورلغاړي دي، نو په سودا کولو پسې دا له مجبوري وځي.
دا خبرې ما ته بیخي ډېره بله ورځ درد راکړلې چې دوی خپلې دي په کور کې کوچنې دي چې نه راوځي دي داسې نه کوي. یوازې نه سړی یاره ښځه لري چې هغه اوس روزانه ووکي که د بازار سودا ووکي، نو هر سړی خدای بچی نه لري چې دوی مشر لري ولاړ شي مټر ډک ورته رایو کور ته ورته خالي کړي. یوازې نه ښځې فرقوي چې هغه اوس خدای که مخاون مړ وو که ژوندی وو که زما په کور خدای به شي نه خبرې چې زه چشي راوم. بیا د ښځې سودا پرې اوس سر ده، د نر سودا پر بل سر ده. خپل ځان ته شی خوشی 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 هر شی دغه کوي. دا بله ورځ نه میانه درته خم نو غټ سړی و چې نه وځي مارام دي ورسره وځي داسې در زړه درد راکړي مال په ځای روز روز لاسونه نه وي.
شاکره بیا د اورزګان ولایت یو بله اوسیدونکې ده. دا بیا کری ورځ د خلکو په کورونو کې د نورو خلکو جامې وینځي او په بدل کې له هغوی څخه څه اندازه پیسې او یا هم خوراکي توکي اخلي. دا ځوانه میرمن وایي کله کوره ونه وځي نو دا او ماشومان به یې د لوږې مړي سي، ځکه د دې په خبره چې مرسته ورسره هیڅوک نه کوي او یوازنی خاوند یې په نشه یي توکو روږدي دی.
زه بس هغه مې کار دی چې د دې ډاکټرې صاحب کالي را ورکړي وه، یو نیک سړه ډوډۍ راکوي او غوړي راکوي پیازې پټاټې راکوي. د دغه کور کړه ورسه دغه کور کړه ورسه په خدای دی ویل ور طالبان ښځې باندې مالې د خدای دی که طالبان ښځې باندې کړلې زه به څه کوم. زتم په دا کورو کې په خدای دې و کور کار کړی دې بل کور کار کړی او کاری او یو یو ټاکور ګندلې یو ټاکور ګندلې بس تا غزما خواري ده.
نور بیبي بیا د ورزګان ولایت کې و بل وسیدون کې ده. دا بیا وای له هغه ورسته چې طالبان واکمن سوي اقتصادي صفر سوي او فقر ته اړ سوي ده. دا وای د تیر حکومت پر مهال ژوند شو کار یې کولای سو او خلکو او خیریه موسساتو هم ورسره مرستې کولې، خو وای اوس خلک ورسره هیڅ مرستې نه کوي ځکه د دې په خبره چې خلک خپله هم په کورونو کې هیڅ نه لري، نو له دې سره به څه ډول مرسته وکړي؟ په ارزګان ولایت کې ټولې ښځې د ایجاب په خاطر چادرې اچوي. په ورته وخت کې بیا پر ارزګان ولایت واکمن طالب چارواکي د دې ښځو د خبرې ردوي. په دغه ولایت کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ریاست مسؤلین وایي چې دوی تر اوسه پورې هیڅ یوې ښځې ته نه دي ویلي چې تاسو ښار ته په سودا کولو پسې مه راوځئ. دوی وایي دا د هغه کسانو تبلیغات دي کوم چې د دوی په زیان یې کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف ریاست مسؤلینو په پرله پسې څو خبرپاڼو کې ویلي دي چې دوی هره ورځ په ښار کې ګرځي څو د بې حجابه ښځو مخنیوی وکړي. په ارزګان ولایت کې دا ښځې طالبانو پر داسې مهال د کور د بهر تګ څخه منع کړي چې اوس مهال تازه په افغانستان کې یو شمېر نړیوالو موسساتو چې پخوا به یې له دغه بېوزله افغان ښځو سره مرستې کولې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. خو دا اوس معلومه نه ده چې ایا له دې ښځو سره به چې په کورونو کې کښېني څوک ورسره مرسته کوي او دوی به څه ډول حالات لري. دا هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل کردیم. ازادی رادیو سر او سی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد.
اوس به میوې نړیوالې مسلې ته تم شو. سعودي عربستان او امریکا متحده ایالاتونو په پاکستان کې خپل اتباعو او د سفارت کارکوونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی دی. دغو هیوادونو په جلا بیانونو کې پر خپلو اتباعو ټینګار کړی دی چې د امنیتي ګواښونو په سبب دی له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. تفصیل به یې د سفیر لستان لیکنې واورو.
سعودی عربستان په پاکستان کې خپل اتباعو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی. په اسلام آباد کې د سعودی عربستان سفارت دوشنبه ماښام په دې اړه په خپل ټویټر یو بیان خپور کړی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکونکو او د سعودی عربستان اتباعو ته چې په پاکستان کې دي خبرداری ورکړل شوی چې د امنیتي وضعیت د سختېدو ته په پام دي له غیر ضروري سفرونو او بهر ته له تګ ډډه وکړي. سفارت همدارنګه په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د خپلې قونسلګرۍ عاجل شمیرې شریکې کړي چې د ستونزو په وخت کې د سعودي عربستان اتباع خبر ورکړي. د سعودي عربستان سفارت د امنیتي وضعیت د سختېدو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو تر هغه یو ورځ مخکې د دسمبر په 15مه د امریکا سفارت په اسلام آباد کې خپلو کارکوونکو او امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه اطلاعات ورسېدلي. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکوونکي د تېرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له ځانمرګي برید وروسته په لوړ خبرداری کې وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگتن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د برید پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دغه برید احتمال د نوي کال په رخصتیو کې دی. ماریوت هوټل د 2008 کال په سپتمبر کې هم د یو خونړي برید هدف وګرځېد چې پکې 450 کسان وژل شوي وو او 268 تنه نور ژوبل وو. په وژل شوو کې څو بهرني ډیپلوماتان او درې امریکایان شامل وو. وروسته معلومه شوه چې برید القاعده ډلې کړی. دا هوټل اکثر د بهرنیو میلمنو ډیپلوماتانو او شتمنو ګرځندویانو کوربه دی. پاکستانی چارواکو لا سمدستی د امریکا او سعودي عربستان د سفارتونو د دې اعلامیې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری واشنگتن ته په خپل وروستي سفر کې ویلي و چې هیواد یې د ترهګرۍ ضد قاطع اقدامات کوي.
اوس هم د فوټبال له ډګره د انګلستان فوټبال لیګ ځنډول شوې سیالۍ تېرې ورځ یو وار بیا پیل شوې. دا تېرې ورځې په اوږدو کې اووه سیالۍ ترسره شوې. د ازادي راډیو خبریال سهیل بختیار به یې په اړه نور جزئیات راکړي.
د د فوټبال نړیوال جام لپاره د انګلستان فوټبال لیگ ځنډول شوې سیالۍ تیره شپه یو وار بیا پیل شوې چې په ترڅ کې یو لوبې ترسره شوې. لومړنۍ لوبه د برینفورد او ټوټنهم ترمنځ دوه دوه مساوي پای ته ورسېده. په دویمه لوبه کې بیا فولام 3-0 کرسټل پیلس ته ماتې ورکړه. دغه راز په ترتیب سره ولومټن 2-1 ایورټن ته، نیوکاسل یونایټډ 3-0 لیستر سیټی ته، برایټن 3-1 ساوټمپټن ته، لیورپول 3-1 استن ویلا ته، او د ورځې په وروستۍ لوبه کې ارسنال 3-1 ویستم یونایټډ ته ماتې ورکړې. ارسنال او نیوکاسل لوبډلو تر پرونیو بریا وروسته په درجه بندۍ کې لومړی او دویم مقام خپل کړ. ټاکل شوی ده چې نن به د کابل پر وخت ماښام نه وخته دوه نورې لوبې ترسره شي. د یادونه ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 1.5 نیټه پیل شوې وې چې بیا د نومبر میاشتې په 12 نیټه د فوټبال نړیوال جام په پار وځنډېدې.
له خبرونو ور اخوا
اورزګان کې کوټګر ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او شخړې رامنځته کړې دي. د دغه ولایت اوسیدونکو په یاد ولایت کې د تعویز ګرو او کوټګرو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي یاد کوټګرو او یا هم تعویزګرو د خلکو عقیده خرابې کړې دي. د دې موضوع راپور به درته وروسته ولرو، خو اوس ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ګڼو نړیوالو رسپانو د ښځو خلاف د طالبانو وروستیو پریکړو ته چې یو په بل پسې اعلانوي کتنه کړې ده. د بریتانیا میل رسپانې د طالبانو له لوري په افغاني او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې تر بلې خبرتیا پورې د ښځو پر کار د بندیز په اړه د آسترالیا د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې خپرې کړې دي. پینی وونګ د طالبانو د پریکړې خندلې او پر حقوقي ژغ کړی چې پر خپلې پریکړې چې د ښځو د محدودولو او ځپلو لپاره د بیا کتنه وکړي. ورسپانې په دې اړه د آسترالیا د بندنیو چارو وزیر ټویټ ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي آسترالیا په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د ممنوعیت په اړه د طالبانو پریکړه غندي. دا پریکړه له بشري بحران سره د مقابلې لپاره د افغانستان پر وړتیا جدي اغیز کوي. ورسپانې د یو شمېر مرستندویو مؤسسو یادونه کړې چې د طالبانو د پریکړې په خاطر په افغانستان کې د خپل فعالیت د بندېدو اعلان کړی دی. په دغو مؤسسو کې سیف د چلډرن، د ناروې د کډوالو نړیواله شورا، پاملرنه او د ژغورنې نړیواله کمیټه شامل دي. دغو مرستندویو مؤسسو ویلي چې له ښځینه کارکوونکو پرته کار ته دوام نشي ورکولی. د دغو مؤسسو په منځ کې د سره صلیب نړیواله کمیټه هم ده چې 6.5 میلیونه افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. دې کمیټې د میلیونونو افغانانو د درملو او معالجو لګښت ورکړی او همدارازې د طبي برخې 10,403 اتیا کارکوونکو ته معاش ورکوه. ورسپانې د ملګرو ملتو خبرداری ته هم اشاره کړې چې وایي ښځینه کارکوونکي د ټولې مرستندوی ټولنې لپاره سره کرښه ده او له طالبانو سره خبرې کوي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. واشنگتن ټایمز ورسپانې هم په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز پر موضوع د طالبانو له وزیر سره د ملګرو ملتو د خبرو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ښیي چې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت سرپرست رامز الاکبروف وروسته لدی چې د طالبانو د اقتصاد وزیر قاری دین محمد حنیف د شنبه په ورځ په افغاني او خارجي غیر حکومتي مؤسسو کې تر بلې خبرتیا پورې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. پرون دوشنبه له نوموړي وزیر سره په دې اړه خبرې وکړې. یونما بیل دی چې د دې کتنې د جزئیاتو په اړه څه بووي تر خپل ټویټر پانه کښلی. میلیونونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري او د دې لپاره د خندونو لري کېده حیاتي ده. ورسپانې د طالبانو د پریکړې په اړه د اسلامي همکاري سازمان قطر او ګڼو نورو هیوادونو او مؤسسو د اندېښنو یادونه هم کړې ده.
اوس په اسویل کې اوروزګان ته ورشو. اوروزګان کې کوټګر ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او شخړې رامنځته کړې دي. د دغې ولایت اوسیدونکي په یاد ولایت کې د تعویزګرو او کوټګرو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي یاد کوټګرو او یا هم تعویزګرو د خلکو عقیدې خرابې کړې دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار شریف الله شرافت په دې راپور کې واوري.
د اوروزګان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د کوټګرو او یا هم تعویزګرو څخه شکایت کوي او وایي چې فعالیتونه یې د اندېښنې وړ دي او د ټولنې په زیان دي. دوی وایي دغه کوټګرو او تعویزګرو ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او قومي شخړې راولاړې کړي دي. د اوروزګان ولایت یو اوسیدونکی رحیم الله وایي چې د خپل کلي یو کوټګر ملای لیدلې چې په یوه داسې ښځه یې بل کس ته تعویز ورکړی چې هغه ډېره د درنې کورنۍ څخه وه، خو هغه هلک د کلي تر ټولو بدنام هلک و. دی وایي دغه تعویزګر ملا د دې سبب سو چې دغه درنه پیغله د یاد بدنام هلک په نوم سي، خو د پیسو په مقابل کې.
یو سړی ما خپل ولیدی چې زما ډېر ملګری و، دا تعویز یې وروکي، هغه یو زنانه وه، یو عزیزه وه، ښه کورنۍ ښځه وه، یو څو وارې راغی، بېخي ډېرې پیسې یې ځینې واخیستې، پاکار یې ورته وکړي.
د اوروزګان ولایت یو بله اوسیدونکې ګلسیکه هم د تعویزونو او یا هم د کوډو له امله اوس په خپل کور کې په سرو سترګو ناسته ده. دا وایي د خور په خاوند یې بلې ښځې تعویزونه کړي، خو وایي اوس خاوند زما خور په کور کې نه پرېږدي او هره ورځ یې وهي او ټکوي.
کشر خور مې چې د دې د لاسه په ګواله نه پوهېږم، ولاکه به شی څه وایي، بیا زوی ورته د هغه دغه ته درېدلې وه، زه دا ښځه وژنم چې دا زما په مورې تعویزونه ولیکلي دي.
شفیع الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي. وایي چې د خپلې خسرګنۍ سره یې د کورنۍ اړیکې له تېرو اوو کلونو راهیسې پرې سوي دي. دی وایي د اړیکو د پرې کېدو لامل یې همدا کوټګر ملایان دي او یا هم تعویزونه او یا هم سیر او جادو دي چې دوی یو خلکو ته ورکوي.
مال نو دا تا څنګه ورسره ومنله؟ نو دا خو هېڅ امکان نه لري. د باره راته وویل چې دا ما خپله په تلتکو په بالښته کې دا تعویزونه ما په خپله پیدا کړل، باره ما دا تایید کړل، د هغې ورځې څه باره به د دا خواهش و د خسره څه لاس واخیستې، زموږ کور یې را خراب.
دیني عالمان هم کوډي سیر او جادو د اسلام له اړخه لویه ګناه او د اسلام سره په ټکار کې بولي. د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د مرکزی جامع جومات پخوانی امام مولوی عبدالرحمن له واکمنو غوښتنه وکړه چې د کوټګرو او جادوګرو ملایانو مخه دی ونسی.
روپۍ اخیستن پر دغه شهر پر دې کوټو باندې هغه ضرر یې ته ناګناه ده د مسلمانانو. دغه پیسې چې بیا دغه خلک پر اخی چې د کوټګران دي، دا د اسلام د نگاه څخه ګناهی کبیره ده.
د اوروزګان ولایت د حج او اوقافو ریاست مسؤلین وایي چې دوی به هیڅ یو چا ته اجازه ورنه کړي چې د اسلام د مبارک دین په خلاف څوک ګام پورته کړي. د یادې ادارې مسؤلین وایي چې دوی د دغه کوټګرو ملایانو د نیولو هڅې هم پیل کړي دي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې په لیرو پرتو سیمو کې بېسوادي او نعامه پوهاوی هغه څه دي چې خلک پر کوټګرو ملایانو او نورو ورته کسانو باور کوي.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
اوس په هم ورشو تاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل سي چې د ځوانانو په استازیتوب وروره د نیشت ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په شل کاله کې سوی دی، نه اوس توجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو او هیله مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وکړي چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوي نه دي او د دېش کاله کیر شل کاله کیر جنگو ډیر زپلې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد احمد لغمان ولایت ته پیغام پریدم. دلته چې دا کومې ټوکنې ورکول کیږي دا ګوره مستحق خلکو ته نه رسیږي. ملکان خلک ټول د واسطو کارونه دی، هله ده چې اړوند چارواکي دې ډیره توجه وکړي. مننه.
د پیډ کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کیم. دا زموږ د مایبینو پیسې دا سو عمر کیږي چې دی راغلی ځاګه د نیم د شپږ میاشتې مې پیسې راکېږي نور هم پاتې دي. نو چې په دا رژیم کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه پیدای کی؟ دلته دا یو اقتصادي بحران دی، دلته یې څوک موږ ژغ ولا کاوري. تاسو خدای زموږ مبارک د مشرانو سره خبري وکړي.
بعد ډیر وخت یو ور بیا زره غلی راز محمد واغزی بابا کلاوال د تاسو مخالی جنګړي ازادي راډیو ادبی کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی له پیرزوګانی. بعد ډیر وخت چې زه موافق سویم، جناب مولوی صاحب برادر خوب لیدلی و، بیا یې تعبیر داسې کړی و چې وایي تن د مولوی ملا صاحب په خوب لیدو تن او سر یې سره جلای د سر کتر بللی او خپل ځان یا تن دی هغه بللی. نه، د تعبیر د خوب دا ده چې د دې ملت او د دې دولت دا نوي دولت په مابین کې دومره کرکه او نفرت او واټان ده چې بس خدای پاک او دا ملت خبر ده. تاسې د دې ملت سر یاست او دا ملت یې تاسې تن ده.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
په دې خبری خبرونه کې زموږ خبرونه او راپورونه همدلته پای ته رسیږي. که چېرته تاسو خبری خبرونه نوي اوریدلې کولی شئ د ازادي راډیو پاڼې ته ورشئ چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده. هلته دغه مطالب ولولئ او وګورئ. په دویمه نیمه کې درته